السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې سوي د خبرونه مو یو ساعته ده. اوري چې د افغانستان ولسمشر وي د هیواد سیاسي خپلواکي امان الله خان واخیسته. اقتصادي خپلواکي باید موږ پر صنعتي پارکونو د پانګونې د لارې ترلاسه کړو. په څو ولایتونو کې امنیتي مسایل هم څېړو، خو تر خبرونو وروسته خبرونه له فریبا ظاهر څخه.
سرکته مهم خبرونه لندیز. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان سیاسي او اقتصادي ازادۍ دواړې د دغه هېواد د راتلونکي لپاره د اهمیت وړ دي. ولسي جرګه وایي د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي ځنډ د تروریزم لپاره زمینه برابروي، او د روسیې پوځ وایي په پام کې لري د منځنۍ اسیا له هېوادونو سره ګډ پوځي تمرینونه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان سیاسي او اقتصادي ازادۍ دواړې د دغه هېواد راتلونکي لپاره د اهمیت وړ دي. ښاغلی غنی نن په هرات کې د نساجۍ د یوې فابریکې د پرانستلو پر مهال دا خبره وکړه.
دو مسلې بنیادی سرنوشت افغانستان دوباره به هم گیر می
د وی دوی اساسي مسله د افغانستان برخلیک بیا هم سره تړي. یو سیاسي ازادي ده چې د افغانستان د ملي اتل امیر احمد الله خان په توره ترلاسه سو، او بل اقتصادي ازادي ده چې نن د افغانستان په صنعتي پارکونو کې د پانګونې لاري بیا پیلېږي.
د پارک صنعتي افغانستان دوباره آغاز می
ټاکل شوی. شغلی غنی په 201 ظفر قول اردو کې هغه بیرغ افتتاح کړی چې سبند 1,000,000 کسانو د دولت پروګرامونو د ملاتړ په هدف لاسلیکونه پرې کړی دي، او په هرات کې به د افغانستان د خپلواکۍ د 90مې کلیزې په مناسبت مراسمو کې هم ګډون وکړي. په پام کې د ولسمشر په دغو مراسمو کې ویناوې هم وکړي. نن د اسد 28مه د برېټانیا د وخت امپراتوري څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته لاسته راوړلو له 90مې کلیزې سره برابره ده. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په اعلان کې ځنډ به د تروریستانو ملاتړ ته لا نور فرصت برابر کړي. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باید د امریکا د اتحاد اولیت ورکړي تر څو پورې دغه مشکل د افغانستان بلکې له منطقې نه او که چېرته څومره ځنډ ورکړي هماغومره تروریزم پیاوړی کړي.
تماوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي د جمعې په ورځ اورستۍ سي، خو سپین مړی ویلي چې د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه د خپلو سلاکارانو د بیلابیلو وړاندیزونو ته ارزونې وروسته بیا هم ونه توانېد افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو په اړه پریکړه وکړي. د سپین مړی ویاندي سارا ساندرز خبریالانو ته وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره ورځ په کمپ ډیوید کې له خپلو سلاکارانو سره د خبرو پر مهال پر هغې ستراتیژۍ تمرکز وکړ چې په جنوبي اسیا کې د امریکا د ګټو دفاع وکړي. هغې زیاته کړه ولسمشر بیلابیل انتخابونه او ارزوی، او په یو مناسب وخت کې به خپله پریکړه د امریکا خلکو، متحدینو او شریکانو ته اعلان کړي. د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې نن د والي عطا محمد نور په مشرۍ د طالبانو په وړاندې تصفیوي عملیات پیل سوه. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د چمتال ولسوالۍ پر ځینو برخو پوځي بریدونه کړي او یو شمېر سیمې یې په تر واک لاندې راوستي دي. د شغلی فرهاد په خبره د دغو سیمو د بیرته نیولو په هدف په خپله د والي په مشرۍ عملیات نن غرمه پیل سوه. د ابوظبي پراختیایي بنسټ په افغانستان کې د 300 پراختیایي پروژو لپاره 1,000,000,000 ډالر ځانګړي کړي دي. د عربي متحده اماراتو د راپور له مخې د افغانستان لپاره د ابوظبي د مرستې او پور اندازه 1.2 میلیارد درهم دي چې څه باندې 315 میلیونه ډالر کېږي. دغه پیسې د دې هیواد د حکومت مرسته ده چې په افغانستان کې د کرنې، انرژي، ترانسپورټ، صنعت، روغتیا او نورو ټولنیزو خدماتو په برخه کې لګول کېږي. د روسیې پوځ وایي په پام کې لري د منځنۍ اسیا له هېوادونو سره ګډ پوځي تمرینونه وکړي. د روسي چارواکو په خبره دغه تمرینونه هغو ګواښونو ته غبرګون دی چې د افغانستان له جګړو سرچینه اخلي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تېره ورځ د دغه هېواد له پوځي قمندانانو سره د لیدو پر مهال وویل چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ موجود بحران د منځنۍ اسیا ثبات ته ګواښ پېښولی سي. د نوموړي په خبره روسیه د همدې کال په وروستیو میاشتو کې له قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان سره خپل ګډ پوځي تمرینونه کوي. روسیا په قرغزستان او تاجکستان کې پوځي اډې لري. زموږ ژغله اسادې راډیو لري. د پاکستان ډېر شمېر خلک د هغې جرمني راهبې د جنازې په دولتي مراسمو کې ګډون وکړ چې په پاکستان کې مړه شوې ده. رود فاو د خپل ژوند ډېره برخه په پاکستان کې جزام ناروغي د لمنځه وړلو په برخه کې مرسته کړې ده. او اتیا کلن فاو د اگست پر لسمه نیټه د کراچۍ ښار په یوه روغتون کې مړ شو. نوموړی په 1980 میلادي کال کې پاکستان ته تللی او په هغه هیواد کې د جزام مرض په وړاندې د مبارزې لپاره 155 مرکزونه جوړ کړل. د دغې مېرمنې د جنازې په مراسمو کې چې د دولت لخوا ترسره سول، د پاکستان سیاستوال، پوځي چارواکو، د مدني ټولنو غړو او د هغې سلګونو نورو پلویانو ګډون کړی و. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه په کلکه وغوښتل چې د جرمني په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. اردوغان د اګست په 13مه په جرمني کې هغه ترکان چې د رای ورکولو حق لري او شمېر یې شاوخوا 1 میلیون ته رسېږي وهڅول چې د مرکل کریسچن ډیموکرات اتحاد، د جرمني سوسیال ډیموکرات ګوند او د دغې هیواد بل مهم ګوند زرغون ته د سپتمبر د 23مې نېټې په انتخاباتو کې رایې ورنه کړي. خو د جرمني صدر اعظم دا خبره رد کړې او ویلې چې موږ به د ولسمشر اردوغان په ګډون چاته اجازه ورنکړو چې د جرمنانو په چارو کې مداخله وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس روانونه اوکراین ته ځي. د بلته د اوکراین د ولسمشر پترو پروشینکو او د اوکراین له دفاع وزیر سره وکړي او ځینې نوي دفاعي تړونونه به هم لاسلیک کړي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو ده. افغانستان ولسمشر وای د هیواد سیاسي خپلواکي امان الله خان واخیسته اقتصادي خپلواکي به پر صنعتي پارکونو د پانګونې د لارې پیلوو.
ازادي اقتصادي را با سرمایه گذاری در پارک صنعتي افغانستان دوباره آغاز بید.
کابل شاریان د افغانستان د خپلواکي د بیرته اخیستلو اتنوي مکلیزه د تلپاتې سولې دراتلو په هیله ولمنځله. ننګرهار کې د غازی امان الله خان پر مزار د ګلونو ګډې په ایښولو سره د خپلواکۍ د بیا ګټلو جشن پیل شو.
زمونږ ولس او زمونږ خلک په دغه ملي جشن کې او په دغه ملي خوشحالۍ کې برخه اخلي.
د ولسی جرګې اداري هیات وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژي په اعلان کې ځن له تروریزم سره مرسته کوي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت درې ولسوالۍ د سقوط له خطر څخه ژغورل شوي.
اویا وسلوال تر هغه دغه سوالانو تر څو چې په شي کې وژل شوی دي ګن شمیر ته ځان دي.
دوه 19 پروګرامونه د خبرونې په دوه منی مای کې اوریدلې سي حقیقت سره یو تان دي څنګه. د افغانستان ولسمشر وای د هیواد سیاسي خپلواکي غازی امان الله خان واخیسته اقتصادي خپلواکي موج پر صنعتي پارکونو د پنګونې لاله پیلوه. محمد اشرف غنی دا خبره په هرات کې د وی فابریکې د پرانیستي پر مهال وکړه. جزئیات له حدیث پردیس نه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هرات کې د دوو صنعتي فابریکو د پرانیستلو پر مهال وویل چې سیاسي خپلواکي شامان الله خان واخیسته خو اقتصادي خپلواکي باید نن په صنعتي پارکونو کې د سرمایه گذاری له طریقه تر لاسه شي. ولسمشر غنی په کابل کې د ازادۍ په څلي کې د ګلونو لای خودلو وروسته هرات ته سفر وکړ. نوموړی وایي تر راتلونکي کاله به افغانان د دویم صنعتي پارک د پرانیستلو شاهدان هم وي.
نه تنها مشکلات پارک صنعتی
دی وای نه یوازې دا چې راتلونکی کال د اوسنیو صنعتي پارکونو ستونزه باید حل شي. راتلونکی کال باید تاسو د دویم صنعتي پارک د پرانیستلو شاهدان هم اوسئ. نوموړي همداراز وویل چې د یوې مودې لپاره به په خپله د هیواد د بندرونو چارې مدیریت کړي. ولسمشر غنی همداراز وویل چې په منځمهاله کې د افغانستان له تر ټولو بده ستونزه په سوداګرۍ کې ناسم بیلانس دی. د افغان ولسمشر ټینګار دا دی چې افغان سوداګر باید پر صنعتکار بدل شي.
خانه
او کاشانه تنه ایجاز دیوی کور او جایداد مدل ته د عزت او ویاړ مدل ته د نو مهرباني وکړي. خپل پیسې له هواد بهر م باسي او دلته پنګونه او باور وکړي. او کله چې تاسو باور وکړي هر څه به د نجيبه حلقې د اعتماد وړ وګرځي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی په هرات کې له خبرو وړاندې د دوو نساجي او د کیبل د فابریکو پرانیسته وکړه. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان هر کال د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت مرمر صادرولای شي چې تر دوه راتلونکو اونیو پورې به یې په اړه پالیسي د اقتصاد پالي شورا کې تر بحث لاندې ونیول شي. هغه ویل افغانستان له چین سره په دې اړه نتیجې ته رسیدلی او هغه هیواد هر کال له افغانستان څخه د 5 میلیونو ډالرو په ارزښت مرمر اخلي. افغانستان په زیاته اندازه طبي سرچینې لري خو انتقادونه دا دي چې افغان حکومت د دغه سرچینو څخه د استفادې لپاره د پام وړ کارونه نه دي کړي. د دې ترڅنګ له پانګوالو او صنعتکارانو سره د دولت نه همکاري هم هغه څه دي چې انتقادونه یې راپارولي دي. خو د ولسمشر غنی څرګندونو او ځینو اقداماتو ته بیا صنعتکاران او پانګوال خوشبینه دي. دي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مرسیال خان جان لیکوزی وای د صنعتکارانو لپاره د ولسمشر ژمنه هیله بخون کړي خو هیله من دی چې عملي هم شي.
حمایت کول په الفاظ او په خبرو نه بلکې په عمل کېږي. زه امیدوارې مچې زیربناو ته توجه شي. زمونږ برقوسم وارداتي دی، زمونږ برقوسم د صنعت دپاره ډېر زیات قیمته دی. واقعا چې مشکلات شته دی د تجارت سرمایه ګزارۍ او همدارنګه د ترانزیت په ارتباط جلات مات رئیس جمهور ډېرې ښې خبرې وکړلې.
خاغلی غنی په خپلو څرګندونو کې د اوبو بندونو ته په اشاره سره وویل چې هراتیان به له هرات ورخوا په هیواد کې د نورو بندونو د جوړولو شاهد هم وي. د هغه په وینا هرات باید د سیمه ایز ترانزیت په قطب بدل شي ترڅو ایران، چین او منځنۍ اسیا له جنوبي اسیا سره وصل او په سیمه کې اقتصاد پیاوړی کړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
عمر دل چې ولسمشر وایي افغان سوداګر باید په ملي صنعتکارانو بدل شي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن په هرات کې د یوې فابریکې د پرانیستلو په غونډه کې وکړې. د اقتصادي چارو ځینې ماهران بیا وایي حکومت تر ډیره په کور دننه افغان سوداګرو ته د پانګونې او صنعت مناسب زمینه نه ده برابره کړې. د اقتصادي چارو شینونکي تاج محمد تلاش حدیث پردیس ته په مرکه کې وویل
ولسمشر که غوښتل چې تجار په صنعتکار باندې تبدیل کړي او هم وکولی شي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او هم وکولی شي چې همدارنګه تولید په افغانستان کې د صنعت په برخه کې ولري، لومړی باید دته طرحه او پالیسي او قوي میکانیزمونه طرحه کړي وای. چې متاسفانه تر اوسه نه د تجارت او سوداګرۍ وزارت نه همدارنګه ایسا اداره نه هغه څوک چې د افغانستان په اقتصاد کې رغند رول لري دوی تر اوسه پورې دغه قوي پالیسیانې طرحه کړې نه دي.
تلاش صاحب، ستاسو له نظره په خپل ولسمشر چې کله دا خبره کوي او د ستونزې ته په بار بار اشاره کوي څومره مسؤلیت ده ته ورګرځي؟
په یقین سره چې مسؤلیت لومړی د افغانستان د اقتصاد د سیاسي نظام او اقتصادي نظام مسؤلیت د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ باندې هغه اساسي خطوط باید رئیس جمهور تعریف کړي او ترسیم کړي تر څو چې کابینه او ملت په هغه باندې روان شي. خو بدبختانه د قدرت قوي ویش همدارنګه په قدرت کې هغه انحصاري کړی چې غواړي همیشه اقتصادي بازار د دوی د لاس لاندې وي او هغه منطقوي او محلي مافیاوي د اقتصاد د افغانستان اقتصاد ډیر ټکنه کړی ده، د سوز سره مخامخ کړی ده. ولسمشر ډیر مسؤلیت په دې کې لري تر څو چې متخصصي او مسلکي ټیم رامنځته کړي او د هغو څخه د اقتصاد په برخه کې د هر روبې په تیرېدو سره معلومات واخلي او هغه اړین او ضروري معلومات ورسره شریک کړي.
تلاش صاحب، یو بل موضوع چې ولسمشر پرې تاکید وکړ د ویل چې افغان ملي تجاران باید دا باور وکړي او دلته پانګونه وکړي ځکه د دوی باور نورو ته کار زمينه برابرولای شي او د حکومت لاړخه مونږ په دې برخه کې دویل چې په پوره په هر برخه کې مونږ ژمن یاستو. څه فکر کوي چې پرختیا هم افغان سوداګر چې پانګونې ته دلته کوم زمينه چې باید ورته مساعده وي هغه زمينه تر اوسه مساعده شوې ده او حکومت په دې برخه کې څه کړی؟
متاسفانه لکه څنګه چې موږ د اقتصاد بیلانس ته ګورو، لکه موږ د تولیداتو ته ګورو، لکه موږ چې صادرات او وارداتو ته ګورو، نسبتا سمه ورته شته.
د اقتصادي چارو شینونکی تاج محمد تلاش وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کابل شاریان د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو 99مه کلیزه په هیواد کې د تلپاتې سولې د راتلو په هیله لمانځي. واصل وسل کابل.
دا کابل دی. د لویانو ترڅنګ افغان ماشومان هم د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو 99مه کلیزه لمانځي. کابل خاریان خوشاله دي او په شور او ولولو سره په لیو په موټرو کې د خپل هیواد درې رنګ بیرغ او خپلواکۍ ګټونکو پاچا غازی امان الله خان عکسونه له ځان سره لیږدوي. دوی وایي د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اتنوي مکلیزن مانځي او هیله مند دي چې په دې سره په هیواد کې تلپاتې سوله ټینګ شي. دوو تنو کابل خاریانو چې په مخونو یې د افغانستان بیرغ هم رسمو د دغې ورځې د نمانځنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان او په کابل کې دغه ورځ ډیره خل منځل کیږي او ډیر جمع جوش دی. تاسو خپله ګوري ځوانان راوتي دي، دې سره هر یو سړی تشویقیږي، هر یو ځوان تشویقیږي چې راشي د دې جنگ نه نور قرار شي. دغسې یو د خوشحالۍ ورځې چې مونږه د دې غم نه خو تاسو پوهیږي ډیر زیات ستړي شوي، ټول افغانان ستړي شوي دي، ټول ملت ستړی شوی دی.
شامن الله خان د 1299 کال د زمری پاته وشتمه نیټه چې د 1919 د اگست له 19 نیټې سره برابر ده، د افغانانو په پراخ ملاتړ او همکارۍ له بریتانیا سره تر سختې جګړې وروسته د افغانستان ازادي اعلان کړه. دا ورځ د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو په مناسبت هر کال د افغانانو لخوا منځل کیږي، خو سګ دغه ورځ په پایتخت کابل او ولایتونو کې د نورو کلونو په پرتله په خطوګه او تیاری او شور او احساساتو سره ون منځل شو. دا چې ولی مدنی فعال محمد عالم وای
خلکو مینا یو څو ورځ کال په کال زیاتیږي، نو خلک غواړي چې موږ مخکې لاړ شو، هیوادونه مخکې دنیا سره سیالي وکړو، چانه شاته پاتې نشو. څنګه چې نور دنیا وای هیوادونه خپلواکي مانځي لکه پاکستان شو، هندستان شو، موږ هم داسې مانځو. الحمدلله موږ آزاد خلک یو، آزاد یو، غلامان یو، ان شاء الله دا وطن به ډیر مخکې لاړ شي.
افغان سیډونکو او تاریخ پوهان وای دا 23مه د افغانستان د خپلواکۍ ورځ د دغه هیواد د خلکو د مبارزو او سرخندونو ثمره ده، نو ځکه باید ون منزل شي، تازه وساتل شي او دا فرهنګ راتلونکو نسلونو ته هم ولېږدول شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ننګرهار کې د خپلواکۍ د بیا ګټلو جشن د غازی امان الله خان پر مزار د ګلونو د ګډې پېښولو سره پیل شو. شاه محمود شینواری له جلال آباد.
د اسد اته وشتمه چې د افغانستان د خپلواکۍ د 99 کلیز سره برابر ده، د تیرو کلونو سره په توپیر سره کل دا ورځ په ننګرهار کې په ګرم ولسی او رسمي مراسمو پیل شو. د جشن په سهار د ننګرهار ولایتي چارواکي د غازی امان الله خان مزار ته لاړل او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د غازی امان الله خان په مزار د ګلونو ګېډې کې خودي او د هغه روح ته د دعا لاسونه لپکړل. د ننګرهار ولی محمد ګلام منګل وویل چې د ورځې تر پای په پام کې لري چې نور ولسی او تفریحي مراسم هم تر سره شي.
د غازی امان الله خان د خپلواکۍ د دغه ستر اتل مزار ته راغلو او دلته د درنوي په دود د ګلانو ګډۍ کې خودل شو او د دوی او د خپلواکۍ د لارې د ټولو غازیانو او شهیدانو پاک روح ته دعا وشو. لغه وروسته به د ولسونو یو مارش او یا پریډ په ترسره کیږي او لغه وروسته به زمونږ ولس او زمونږ خلک په دغه ملي جشن کې او په دغه ملي خوشحالۍ کې برخه اخلي.
د ننګرهار امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی وایي د خپلواکۍ جشن لپاره یې وړاندې نه ترتیبات نیولي او ولسونه د امنیت په فضا کې دا ورځ لمانځي.
د امنیتی تدابیرو لپاره لکه څنګه چې تاسو ټول په جریان کې استئ، په ډیر منظم او پلانو باندې چې ټولو وسلوالو ځواکونو چې میشته دي په ننګرهار کې په دې کې سهم اخیستی، که هغه کشفي ادارې دي که امنیتي ادارې دي، او منندوی چې ډیر ښه منظمې جلسې په دې حق له په مقام د ولایت کې مخته ولاړې، مخکې له مخکې موږ تدابیر نیولي.
د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې د خپلواکۍ جشن پر روانو مراسمو کې په پام کې ده چې تکړه هنرمندان د دې ورځې په مناسبت کنسرتونه هم ورکړي.
د غازی امان الله خان پر ژوند، واکمنۍ او کارنامو ډېرې لیکنې او څېړنې سوي، خو بغدادي پیر لومړی ناول دی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټونکي غازی امان الله خان په اړه زیات مسایل راخیستي دي. د دغه ناول له لیکوال نصیر احمد احمدي څخه مې پوښتنه کړې چې تر اوسه د ناول لوستونکو څه عکس العمل څرګند کړي.
جناب تاسو ډیر وخت نه وټلې، څلور میاشتې د چاپ وټلې، خو کم چاپی چې 2000 ټوکا چاپ شوی. دا ناول چې وو فیسبوک کې خپور، د مو ملګرو خپور ک جو چې ګنه دا غوا ته ناول د مشورتیا شاد دولت دغه میز د افغانستان د استقلال یا د ازادۍ ورځ د نږدې ولات. نو دا ډیرو خلکو ول واس، خو کله چې ما دا غادي خلکو کمنټونه نظریات تقبل سلو کې پیندنی وش پوج نه وفتادو. دا ناول ډیر خوش کړای وو، خو دوی دا لیکلي ول چې دا د خلکو د ذهنیت بیا جوړولو کې په دې برخه کې خلک د افغانستان استقلال او پیژنې له استقلال سره مینه پیدا کړي، خصوصا نو ځوانانو لپاره دا هغه یو ناول ده چې ګټه لري او د نو ځوانانو او هغوی توګه ټول افغانانو ذهنیت روښانه کوي.
څنګه د یو داسې ناول لیکلو ته تاسو مخه کړه چې تر ډیره تاریخي واقعي په هغه کې راخیستل شوی دی؟
تاسو په پښتو ژبه کې لکه څنګه چې نورو برخو کې شاته پاتې یو د نور دنیا کاغذ نه تا ټکنالوژي دا نه نو دغه ناولونو کې هم شاته پاتې یو. بیا په تېره بیا په تاریخي ناولونو کې ما ته د مخکې د نیکه ناول ولیکه تر هغه مخکې ما مطالعه وکړه دغه یا به ما نه یې لوستي یا به نه یې البته دغسې تر اوسه پورې دغه تاریخي ناولونه پښتو ژبه نه څومره زه معلومات لرم دوه یا درې به تر دې به زیات نه وي. نو دا یوه تشه وه یوه خلا وله. نو طبیعي خبره ده چې موږ هم لکه نور دنیا دغسې ویارمنې څېرې لرو دغسې څېرې لرو په تاریخ کې هغه وخت د دې وطن لپاره د استقلال لپاره د آبادۍ لپاره د پرمختګ لپاره د بیا جوړولو لپاره هغوی زیات استلی هغوی زموږ اتلان دي. لومړی ما د میرویس نیکه پاره باندې ناول ولیکه وروسته له هغه امان الله خان و فکر مې وکړه چې دغه تاریخي ناولونه هم دغه ټولنې ته ضرور دي.
د کرونولوژۍ له مخې په ناول کې د تاریخي حقایقو او پیښو رااخیستل ستاسو په نظر ګران کار نه دی؟ حتما به ډېره مطالعه او څېړنه او دغه راز دقت غواړي.
طبیعي خبره ده کله چې فرض نسوک ناول لیکي هغه هم تاریخي ناول نو هغه باید مطالعه ولري. هغه لیکوال باید لومړی ځل ځان تاریخ باندې پوه کړي. کله چې ما د میرویس نیکه تاریخ لیکه هغه وخت کې فرض معلومات ډېر کم و. د میرویس نیکه د تاریخ په اړه باندې ځکه چې هغه درې درې نیم سوه کاله مخکې هغه تاریخ تېر شوی و نو په هغه کې معلومات کم و. کله چې ما د غازي امان الله خان په اړه باندې تاریخ لیکل و نو لیکم هغه معلومات بېخي ډېر و. غازي امان الله خان دغسې ډېر وخت نه ده وتلی حتی د دې وخت فلمونه وسته بېخي ډېر کتابونه ما ورته مطالعه کړل. مقالې مې مطالعه کړې تاریخي کتابونه مې مطالعه کړل یاداشتونه مې واخیستل هغه مستند پیش مې پلان په توګه یاداشت کړلې. دغه بیا دومره مواد و چې په یوه تاریخ کې نه سوای راتلی یعنی تقریبا څو تاریخونه لیکل کېدای سوای. نو ما همدغه یوه برخه راواخیستله نه جنګ جګړو ته لاړمه د سرسري مې خبرې ورباندې وکړې نه په بل اړخ باندې وجغېدم نه د هغه وخت د افغانستان د خارجي سیاست په اړه باندې اوس ډېر معلومات ما راواخیستل. دغه برخې مې ډېرې انځور کړې چې د امان الله خان د ماتې یا د ده د پادشاهۍ د نسکورېدو علتونه څه وو په دغو کښې مې بیا ډېر علتونه نه راواخیستل. دا مې راواخیستل څنګه نورو خصوصا انګرېزانو دوی له هغه بې سوادي څخه دوی له هغه پاکو زړونو څخه دوی له هغه څخه چې زه د پاس څه باندې باور کا او له دغه ناوړه ګټه واخیسته او د امان الله خان رنګ یې هغه څوک چې افغانانو ته استقلال ګټلی وو هغه یې څنګه تد کړ تر څو بیا ځینې خلک د مقابل کې راپورته شو راپورته شي او امان الله خان دغه پاچاهي رنګه شي.
د بغدادي پیر د ناول لیکوال نصیر احمد احمدي و. دغه ناول د غازي امان الله خان پر ژوند او کارنامو راڅرخي. د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژي په اعلان کې ځنډ تروریزم پیاوړی کوي. یوسف خان زدرن له کابل نور حال راکوي.
په داس حال کې چې په ډیوډ کم کې د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د ولسمشر ځانګړې ناسته لښکاره نتیجو پرته پای ته ورسېده. د افغانستان ولسي جرګه وایي د تصمیم او ستراتیژۍ ځنډ تروریزم پیاوړی کوي. د دغه جرګې دوه مرستیال محمد نذیر احمدزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم دقیقه ستراتیژي د ټولو په ګټه ده خو ځنډ د تروریزم ملاتړو هیوادونو ته فرصت هم ورکولی شي.
ځل کېدلی شوی کړی وای خو برحال موږ په دې مطمئن یو چې دا ځل به امریکا دا درکړي چې د افغانانو په خوښه او د موږ خپل افغاني پالیسي مطابق دوی همکاري وکړي. خو برحال باید د امریکا د اتحادیې اولیت ورکړي.
تمه وه چې د جمعې په ورځ به د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلو امنیتي سلاحکارانو او چارواکو سره د ډیوډ کمپ په غونډه کې د افغانستان او سیمې په اړه ستراتیژي وروستۍ کړي چې هسې ونه شول. خو وروسته بیا د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا حق بی سندرز وویل دا چې په نوې ستراتیژۍ کې امریکا څرنګه په سیمه کې خپلې ګټې خوندي کولی شي. په غونډه کې ولسمشر ټرمپ ته مفصل معلومات ورکړل شول. میرمن سندرز په ځانګړي ډول افغانستان ته خپلو خبرو کې اشاره ونه کړه خو دوی وویل چې ولسمشر ټرمپ به پر وړاندیزونو غور وکړي او خپله پریکړه به په مناسب وخت کې د امریکا ولس متحدانو او نړیوالو ته اعلان کړي. ټاکل شوی و چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره به د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې ستراتیژي د جولای په میاشت کې اعلان شي. خو د ځنډ له پاسه ځنډ لاملونه څه کېدای شي؟ د افغانستان د سیمه ایزو او ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي د افغانستان جګړه که ثبات په سیمه کې د امریکا د ګټو څرنګه ساتنه د پاکستان هندوستان او نورو هیوادونو سره د واشنگتن د اړیکو څرنګوالی د ایران او روسیې په شان نوي لوبغاړي او د داعش حضور هغه څه دي چې په اړه یې د امریکا په نوي اداره کې ثابت نظر نشته. د دغه مرکز مشر عبدالباقي امین ازادي راډیو ته وویل دقت مهم دی خو ځنډې په افغانستان به د پایلې هم لرلی شي.
زه فکر کوم چې په افغانستان یې تاثیرات منفي دي. په تاسف سره به ووایو چې تاسو هم چې وینئ افغانستان زیات بې ثباتۍ طرف ته روان دی او دا ستراتیژیک په تروس شکل سره واده نه وي. دا چې دوی په افغانستان کې د صلح د پاره سره کوي آیا د طالبانو سره هلې ځلې کېږي او که دا اصلا په جنګ باندې تمرکز کېږي بنان افغانستان باندې حتما تاثیرات شته.
د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس تېره اونۍ وویل چې د ډونالډ ټرمپ اداره د افغانستان د ستراتیژۍ بشپړېدو ته خورا نږدې شوې ده. د میتس په وینا د افغانستان د جګړې په اړه د امریکایي عسکرو د وتلو زیاتېدو یا د جګړې شخصي کېدو په شان ټولې پرېکړې د ډونالډ ټرمپ مخې ته پرتې دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د کندهار چارواکي وایي چې د دې ولایت درې ولسوالۍ تېره شپه د سقوط له ګواښ څخه ژغورلي. صادق رښتینی.
د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی آزادی رادیو ته وویل تېره شپه د کندهار او هلمند ولایتونو سلګونو وسلوالو د کندهار د درو ولسوالیو خاکریز غورک او نیش د سقوط هڅه کول. د دورانی په وینا مخکې تر دې چې وسلوال خپل هدف ته ورسیږي د شپې پر 9 بجې د اواز څخه په نشه شول. دورانی وایي دغه وایي بریدونه چې تر نن سهار 2 بجو یې دوام درلود. د طالبانو د ولسوالانو او د بریدونو د ترهانو په ګډون اویا تنه ووژل سوه او په زیات شمېر نور ټپیان سول. د دورانی په وینا وسلوالو ته دغه مرګ ژوبله د کیکند نیش ولسوالۍ په درې نور او پاج درې سیمه کې واوښتل.
د نیش ولسوالۍ تر مربوطاتو رسېدلي وو کوتل پاج او درې نور په ساحو کې وو او د دې وروسته پلان درلود چې پر پوستو باندې ډله ایز بریدونه پیل کړي چې د امنیتي ځواکونو د کشف معلوماتو پر اساس پرې د شپې پر 9 بجې په یادو ساحو کې هوایي بریدونه پیل شو او د شپې تر 2 بجو ادامه درلوده. اویا وسلوال ترهګر د ولسوالانو تر کچې پکښې کې وژل شوي دي. ګڼ شمېر ټپیان دي.
په عیني وخت کې چارواکي وایي چې تېره شپه په ارغسان ولسوالۍ کې هم درنه جګړه شوې. د پولیسو ویان زیاد دورانی آزادي راډیو ته وویل جګړه د دې ولسوالۍ دوام درې په سیمه کې هغه وخت ونښتل کله چې وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړه. د دورانی په وینا د دې جګړې پر مهال یوولس طالبان ووژل سوه او 14 نور ټپیان شول.
د ارغسان ولسوالۍ دوام درې پر امنیتي پوسته هم برای د شپې پر 9 بجې وسلوالو ترهګرو تروریستي برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو له شدید غبرګون سره مخ شوي وو. د شپې تر 2 بجو ادامه درلوده. 40 وسلوالو ته مرجوب لاوښتې وه چې 11 وسلوال ترهګر ووژل شوي وو. د دوو د ګروپونو د مشتانو په شمول او 14 مرګونه ټپیانو چې د دې پر وړاندې زموږ 2000 سرتیري چې د دې تروریستي برید د پکړې وو په شهادت رسېدلي دي. نور چا په ځان نه دی رسېدلی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په 14 نه دی ویلي. تر هلمند وروسته د کندهار پر شمالي ولسوالیو پر روان کال کې د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې سوي. پر نیش، غورک، ریګستان، ارغسان، شاولي کوټ، خاکریز، غورک او میانشین ولسوالیو نږدې هره شپه وسلوال طالبان حملې کوي.
بلخو د اروزګان چارواکي وایي په مرکز ترین کوټ او د هروت ولسوالۍ کې د وسلوالو حملې په شا تمبول سوي دي. شریف الله شرافت نور حال راکوي.
د اروزګان د والی مرستیال عبدالواحد پټان نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې تېر شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت مرکز ترین کوټ اړوند شامنصور او خانقاه نومي سیمه کې پر میشت امنیتي پوستو ډلې بریدونه کړي چې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د کلک مقاومت سره مخامخ شوي چې پر مهال 2 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي.
طالبانو د شخصان مړي د دوهم تعرض پیل کړی چې خپل مړي وایي.
لادی سره بیا د دغه ولایت والی محمد نذیر خروټی وایي چې د وسلوالو طالبانو د تیر شپې په دغه بریدونه کې دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله وشته. خو وایي چې د کرشمیر په اړه معلومات نه لري.
او جنگ کې تقریبا هم موږ زخمیان لرو هم مخالفین ته کوم هغه ابتدایي معلومات کوم دی هغه موږ سره ډېر دقیق تر اوسه پورې جزئیات نه دي معلوم شوي. ځکه چې د هغوی تلفات هم وایي زیات دي. قومندان رئیس د امنیتو قومندان د لیواو امر د امنیت دوی بېرته په جنګ باندې اخته دي. هغه خپله ساحو کې هغه کوم مشکل چې بېګا پېښ شوی و دا اوس هم جنګ هلته جریان لري.
خو په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت د ولایتي روغتون مسؤلین وایي چې تېره شپه د دغه نښتې له ځایه دوی ته 40 افغان سرتیري راوړي چې 9 ټپیان دي او یو یې هم خپل ژوند له لاسه ورکړي. په دغه ولایت کې د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل چې د یادو ټپیانو روغتیايي حالات د ډاډو وړ دي.
تقریبا په مجموع کې 19 نفر دلته زخمیان راولسی او یو مل 19 نفر زخمیان راولسی چې د مجموع د اردو د پولیسو او د ملي امنیت کارکونکو په کښې کې سره چاغه د ټولو روغتیایي حالت ښه دی. سره
د دغه ولایت د دهراوت ولسوالۍ امنیه قومندان شاه محمد ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د دغه ولسوالۍ په لنډیانه نومې سیمه کې افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ته کمینونه نیولي چې د یادو کمینونو پر مهال 25 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي.
برای د یولس بجو په شاوخوا کې د یولس نیمه بجو په شاوخوا کې موږ ملي پولیس او اردو کمینونه درلودله. د لنډیانې په سیمه کې دښمن رالی پکښې وختئ دښمن مو په دې ځای کې د بینه ویوي اته کسان مړي زموږ و پرسنل ته کمین ته پاته دي نور یې معلومات نه راڅه کېږي د 25 په شاوخوا باندې د دې کسان مړي دي.
ها خوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی هم ادا کړې چې تېره شپه یې د دغه بریدونو پر مهال افغان سرتیرو ته درنه مرګ ژوبل اړولې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې جګړو یو ځل بیا زور اخیستی او د دغه ولایت ځایي خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د مهمو خبرونو د لنډیز د اورولو وخت دی. له فریبا ظاهر څخه اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان سیاسي او اقتصادي ازادۍ دواړې د دغه هېواد د راتلونکي لپاره د اهمیت وړ دي. ښاغلی غنی نن په هرات کې د نساجۍ د یوې فابریکې د پرانیستلو پر مهال دا خبره وکړه. نوموړی د افغانستان د خپلواکۍ د 98مې کلیزې په مناسبت مراسمو کې د ګډون لپاره هرات ته تللی دی. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په اعلان کې ځنډ به د تروریستانو ملاتړ ته لا نور فرصت برابر کړي. تمه وه د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي د جمعې پر ورځ وروستۍ سي، خو سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه د خپلو سلاکارانو د بېلابېلو وړاندیزونو تر ارزونې وروسته بیا هم په دې اړه پرېکړه نه ده کړې. د ابوظبي پراختیایي بنسټ په افغانستان کې د 300 پراختیایي پروژو لپاره سلګونه میلیونه ډالره ځانګړي کړي دي. د روسیې پوځ وایي په پام کې لري د منځنۍ اسیا له هېوادونو سره ګډ پوځي تمرینونه وکړي. د پاکستان ډېر شمېر خلک د هغې جرمن راهبې د جنازې په دولتي مراسمو کې ګډون وکړ چې په پاکستان کې مړه سوې ده. او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه په کلکه وغوښتل چې د جرمني په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د غازی امان الله خان د کرکټ د ورځنۍ سیالۍ اتلولي د سپین غر لوبډلې وګټله. دغه پایلوبه چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو ورځ په ویاړ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره شوه. د سپین غر او بس لوبډلې پکې پایلوبې ته ځانونه رسولي وو. لوبه لومړی بس لوبډلې وکړه او سپین غر لوبډلې ته د ټول لوبغاړو په سوځېدو د 138 منډو هدف وټاکه، چې د سپین غر لوبډلې په ډېرې اسانۍ د 5 لوبغاړو د سوځېدو سره په 24 اوور کې د هدف پوره او د اتلولۍ جامې پورته کړ. دا سیالۍ د اګست میاشتې په 10 نیټه په خوست کې پیل شوې وې او پکې د 500 سنونو لوبډلو برخه لرله. د افغانستان د بسکشۍ یا اوزلوبې لوبډله د کوکپار د اتلولۍ په سیالۍ کې د ګډون لپاره پرون قزاقستان ته ورلاړه. د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو له مخې د افغانستان د اوزلوبې د لوبډلې په ترکیب کې 13 لوبغاړي او د اوزلوبې فدراسیون مشر شامل دی. د کوکپار سیالۍ د قزاقستان په کوربتو په اسانۍ ښار کې سبا پیل او 2 ورځې دوام کوي. د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو له مخې د افغانستان د اوزلوبې لوبډله به په دې لوبو کې د قزاقستان له نا ګټه واخلي. او د اروپا د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې نن ماښام لیورپول له کریستال پالاس سره لوبه کوي. دغه لوبه نن ماښام 6:30 بجې د کابل په وخت د لیورپول په کوربتوب په انفیلد ورزشي استادیوم کې ترسره کیږي. د دغو سیالۍ په لړ کې نن شپه د ارسنال او سوک سیټي د فوټبال ټیمونه هم سره لوبه کوي. دغه سیالۍ نن شپه 9 بجې د بریتانیا په ورزشي استادیوم کې ترسره کیږي. د سپورتي خبرونو په
اجرایی ریاست بیلاروس او قزاقستان ته د اجرایی رئیس سفر مهم غنی. اجرایی رئیس عبدالله تیر اونۍ دغه هیوادونو ته سفر کړی و.
د افغانستان اجرایی ریاست وی بلاروس او قزاقستان ته د اجرایی رئیس سفر د اقتصادي همکاریو د خوالی په هدف له یو شمېر لاسته راوړنو سره عمل دی. د اجرایی ریاست د وایان مرستیال امید میسم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بلاروس ته د اجرایی رئیس د سفر په ترڅ کې د اقتصادي او سوداګریزو ګډو کمیسیونونو د جوړولو او قانون جوړولو په برخه کې دوه تفاهم لیکونه لاسلیک شوي دي. د نوموړي په وینا د قزاقي چارواکو سره د اجرایی رئیس په لیدنه کې د دواړو هیوادونو د اقتصادي پراختیا په برخه کې هم پریکړې شوي دی. دی وایي په دغه څو ورځني سفر کې چې بلاروس او قزاقستان ته شوی ښه بحثونه شوي چې کېدای شي یادو دوه هیوادونو سره د اړیکو په ښه والي کې مرسته وکړي، او دغه شان په دې سره به په بلاروس او قزاقستان کې د افغان سوداګرو د ستونزې د هواري په برخه کې هم هڅې وشي. عبدالله عبدالله د تېرې سې شنبې په ورځ بلاروس او قزاقستان ته خپل سفر پیل کړی دی. افغانستان په دې وروستیو کې له منځنۍ آسیا سره سوداګریزې او اقتصادي اړیکې پراخې کړې دي. افغان چارواکي د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره اقتصادي او سوداګریزې اړیکې د دغو هیواد د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره مهمې بولي. ولسمشر محمد اشرف غني تل په خپلو څرګندونو کې ټینګار کړی چې افغانستان باید د منځنۍ او جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ په یوې مهمې سوداګریزې او ترانزیټي سیمې بدل شي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ترسره شویو تفاهم لیکونو په عملي کېدلو ټینګار کوي. له ډلې یې سید قیاس سیدی ازادي راډیو ته وویل سالم مدیریت کولی شي په ورته سفرونو کې سترې ګټې خوندي کړي.
کوم اړیکې چې باید د نړۍ د مملکتونو سره ضروري هغه تامینېږي، خو مهمه ده چې یو سالم مدیریت پکار دی. مثلا د سوداګرۍ وزارت، د مالیې وزارت، د خارجه چارو وزارت، د اقتصاد وزارت او نور مربوطه مسؤلین چې هغوی باندې رئیس جمهور رئیس اجرایه او جمع سکتور خصوصي مسؤولین دوی په ګډه باید په دغه مربوطه اداراتو باندې فشار راوړي تر څو دغه پروتوکولونه او تفاهمنامې چې ردا کېږي دغه رفتنامه چې کېږي دغه وروستي مسایل هغه څه چې په تفاهمنامو کې هغه باید پلي کړي او عملي.
له دې سره د اقتصادي چارو یو بل کارپوه تاج محمد اکبر وایي افغان چارواکو د خپلو سفرونو په ترڅ کې ګڼ تفاهم لیکونه لاسلیک کړي، خو دا چې عملي شوي نه دي خلک یې د نتیجو په اړه بې باوره شوي. د ټینګار کوي چې دا موافقې باید د دقیقو پروګرامونو په چوکاټ کې عملي او نتیجې هم ښکاره شي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسؤلین وایي چې په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د بیا سیړنې او ارزونې چارې پیل کړي دي. دا چې امنیتي ستونزې به د دې چارې په وړاندې خنډ وګرځي کنه، د انتخاباتو خپلواک کمیسون به وتوانېږي چې د راتلونکي کال د سرطان په 14مه انتخابات ترسره کړي کنه، او د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه یو شمېر نورې پوښتنې د حقیقت صدې د دې اونۍ په خپرونه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماج سره مطرح کو. زه اکرام الله اکرام يم. ډیر زیاته مننه وریماج صاحب چې وخت مو راکو. که پایلې لدین کو وروستي ګامونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسون تر سره کړی دي، د ټاکنو تر سره کیدو پاړه که په دې اړه وغږیږي کوم کوم کارونه تر سره شوي دي او کوم کارونه اوس مهال تر لاس لاندې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د ټاکنو په بهیر کې د ټاکنو خپلواک کمیسون په لومړی ګامونو کې دي. نو کله چې نوی رهبرۍ کار پیل وکړ، د هیوادوالو او مدني ټولنو احزابو د ټولو غوښتنه دا و چې کمیسون د تیرو تجربو نه کار واخلي او هغه کارونه چې پخوا ترسره شوي دي بیرته هغه کار باید ترسره نشي. نو په دې اساس تقریبا نوی طرحو بندي کار وشو او نوی فرمول بندیانې وشولې. نو په دې اساس تقریبا د ټکنالوژي موضوع استفاده او هغه لوایح طرزالعملونه ټول سره بیرته وکتل شو او کارمندانو اسنادونه بیرته وکتل شو، او د دې سره سره پریکړه په دې وشو چې په راتلونکي کې ټول دریا چونی مرکزونه لسره باید ارزیابي شي وکتل شي او داغوی انډول وساتل شي. نو په دې حساس تقریبا مونږ 13-2 میاشتو کې د مرکزونو د ارزیابي د تدارکاتي موضوعاتو باندې بوخ وو. نو نیکمرغه په دغه بهیر کې مونږ ټکنالوژي څخه کار اخلو چې مونږ ته ډیر کومک کوي. تقریبا په 15-16 ورځو کې دا کار ان شاء الله په ټول افغانستان کې تمام بشي. نو پخوا کچېری مونږ په سادي حالت تخت مخته تلل باید دا څه د پاسه درې میاشته وخت نیول. نو تیرې اونۍ موږ تقریبا شاوخوا د اویا کس روزونکو روزنیز پروګرام مو پای ته ورسوو. اوس دغه ټول روزونکي په ولایتونو کې دي. دوه ورځې هغه تقریبا زر کسه شاوخوا چې استخدام شوي نوي کارکوونکي د هغوی ته روزنه به ورکوي. نو هغه نه وروسته انشاءالله دوی ساحه ته بځې خپل کار به کوي. نو بله موضوع چې ډېر کمیسون ورباندې ډېر جدید په توګه کار کوي هغه د درایور کوونکو د لیست جوړولو موضوع ده. نو د دغه موضوع سره هم تقریبا کمیسون وکولی شو هغه ټیکنالوژي چې ورته ضرورت ده د هغه د مشخصاتو باندې کار وکړي. نو هغه تقریبا تکمیل ده. نن حکومت سره له خیر سره شریک کیږي او د دې سره سره یو کار دا وشو چې د برقی تذکیرو ادارې سره یو همغږي پیدا شو. نو هغوی یو ځینې موضوعات ځینې برخې د لیست جوړولو په بهیر کې کمیسون سره مرسته به وکړي یعنی همکاري به وکړي او هغه ټیکنالوژي چې خریداري کیږي یا اخیستل کیږي بیرته د ټاکنو بهیر نه وروسته برقی تذکیری ادارې ته ورکول کې هغوی به استفاده کیږي.
تاسې د رای ورکوونکو د مرکزونو د څېړنې خبره وکړه چې پیل شوې ده او په راتلونکو 45 ورځو کې به کارونه بشپړ شي. خو د انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونو د امنیت د څېړنې موضوع یادوله چې په اوسنۍ ناامنه حالاتو کې دا کار شاید له ستونزو خالي نه وي. تاسې څومره فکر کوئ چې په دې برخه کې به ستونزې نه پیدا کیږي؟
امنیت خو یو جدي موضوع ده. د افغانانو ژوند هره برخه تحدید لاندې نیولی ده. دې دپاره حکومت خپل آمادګیان لري. هغه کوم امنیتي هوکړه لیک چې کمیسون او امنیتي ارګانونو سره لاسلیک شوی ده نو په هغه کې کمیسون ته وعده ورکړل شوی ده چې دوی امنیت بساتي هم د کارکوونکو او هم د مراکزو او هم داسې نور. او په څنګ کې د سول علي شورا هم ځینې ابتکارات په لاس کې لري چې غواړي تقریبا اوربن وشي یا داسې کوم منځګړتوب وکړي په دغه بهیر کې. او په څنګ کې بله موضوع چې ده دا د ولسوالي شوراګانو انتخابات دي. نو تر کوم ځای پورې چې موږ داسې انګېړنه کوو په دې معنی ده چې په ولسوالیو کې دا خلک علاقمند دي چې هم ځان کاندید کړي او هم اشتراک وکړي ګډون وکړي. نو په دې حساس کې دي چې ځینې مشران ځینې هغه خلک چې با نفوسه با رسوخه خلک دي هغوی د ولسوالي شوراګانو کې تازه کاندید وکړي او په دې اساس د امنیت په تامینولو کې هم د هغوی ونډه ډېر مهم ده. ځکه ولسوالي شوراګانې هغه شورا ده چې د ولسوالي په سطحه نظارت کولی شي ارزیابي کولی شي او په یو قسم نه یو قسم مستقیم ګډون کوي او ټول هغه پروژې د څار لاندې بوي او دا ډېر مهم ده. نو په دې حساس کله چې تصمیم نیول کیږي په ولسوالیانو په سطحه نو زه په دې فکر یم چې هغوی هم د تامین په بخش د امنیت په بخش هم کار کوي او هم کاندیدان به ولري او په څنګ کې ځان هم به کاندید به وکړي. نو ځینې داسې موضوعات شته دي چې مونږ دې ته خوشبین کوي چې انشاءالله تعالی دونه ستونزې به نه وي.
په تیرو کلونو کې په انتخاباتو کې عموما د رای ورکوونکو مرکزونه د سیمه ییزو زورواکانو تر اثر رسوخ لاندې وو یا هم د رای ورکوونکو مرکزونه په مکاتبو کې په روغتونونو کې دلسه کالي دا پروسه په کومو کومو ځایونو کې به د رای ورکوونکو مرکزونه جوړي کوو څومره ډاډ ورکوي چې د سیمه ییزو زورواکانو تر اثر رسوخ لاندې به نه وي؟
دا خو کمیسون پریکړه کړې چې مرکزونه شخصي اماکنو کې بنې دا د عامه منفعه اماکنو کې بنې. نو تر کوم ځای پورې چې د زوراکانو موضوع ده په دغه نوې بهیر کې کوم ټکنالوژي نه چې استفاده کیږي د هغه د زوراکانو دغه چانس او دغه کارونه تقریبا نفي کوي. نو دې ته پر نور ضرورت نشته چې په خو داسي بوي چې دوی سره یو څه کارتونه بوي او یا جالي کارتونه یا هغه رقم چې کارتونه بوي بس نو غزي ته بتلل لخپل لزور کار باخیستل دین ورسته هغه د زور ویلو او د هغه د جالي کارتونو دوره ختم ده. نور څوک دې په دغه موضوعات باندې زحمت دیونه باسي ځکه چې ترڅو چې ټیکنالوژيونه پیژني ترڅو چې سیستمونه پیژني او ترڅو چې هغه خپل رای ورکوونکي مرکز ته یا محل ته حاضر نشي د رای ورکولو لپاره نو دغه نورې هڅې ټول بی فائده دي.
تاسو د ټیکنالوژي یادونه کوي له تیر سو میاشتو راهیسې د ټیکنالوژي موضوع ګرم روانه ده. خوشاید یو شمیر د لورو پروتوسیمو خلکو سره دا سوال وي چې ټیکنالوژي یعنی څه اصلا په انتخاباتو کې به ټیکنالوژي په کوم ډول کاریږي؟
لومړی مخو کمیسون په دې پریکړه وکړه چې د رای ورکوونکو د لیست جوړولو په بهیر کې باید ټیکنالوژي څخه کار واخیستل شي. هغه د چیک سسٹم د دګوتو نخان بوي او د نارینه و دپاره عکس هم بوي که چا کوم خزینه غواړي چې عکس واخلي واضح لیکنه نو نور هغه معلومات مشخصات به یې په دننه نو په دې حساس تر دغه ځای پورې فلحال مونږ بسنه کوو نو د هغې نه وروسته چې بیا پریکړه کېږي که نور بخشونو کې ټیکنالوژي کار واخیستل شي او که نه هغه بیا وروستۍ خبرې دي.
یعنی د رایې استعمال به د نوې ټیکنالوژۍ له مخې کېږي؟
د رایې ورکوونکي شناخت یا پیژندنه د نوې ټیکنالوژۍ سره کېږي. نو ټیکنالوژي تقریبا دا مرسته کوي چې چارواکو ته وپیژني یا مسؤل ته وپیژني چې دغه سړی په دغه مرکز کې ځان ثبت کړی ده او د دې حق لري چې خپل رای وکاروي.
بلې موضوع ته ورګرځو، هغه د بودیجې مسله ده. د بودیجې مسله هم تقریبا د کمیسیون لپاره تر ټولو جدي موضوع ده، او که بودیجه منظور نه شي او بودیجه ور نه کړ شي نو طبعا ټول کارونه په ټپه باندې ودرېږي. د بودیجې په برخه کې چې کومې ژمنې شوي وي تر کومه اندازې پورې د کمیسیون په واک کې ورکړل شوي ده او تر کومې اندازې پورې به نور ورکول کېږي؟
د بودیجې موضوع حکومت سره ډېر جدي مطرح شوی ده، او په څنګ کې د امنیت او د بودیجې موضوع. نو په دې حساس حکومت شاوخوا $10 میلیون یوازې خپله مالی وزارت د ټاکنو په بهیر کې ځانګړي کړی دي، او مونږ د دې د مرکزونو د ارزیابۍ په بخش کې هم داخلي بودیجې یا د وزارت مالیه نموده بودیجه ترلاسه کړې ده او کار جریان لري. شاوخوا $12 لک دي. نو په دې حساس د نورو بخشو کله چې کار شروع کیږي حکومت دې ته چمتو ده چې دا بودیجه برابر وکړي.
د بودیجې ځنډ ستاسو په کارونو باندې څومره منفي تاثیرات لرلی شي؟
نو که چیرې بودیجه په خپل وخت کې د کمیسیون لاسته رانه شي یا ټیکنالوژي هغه ټاکلی وخت پورې خریداري ونه شي، مرو دا یو څه تاثیرات به ولري. نو د مونږه غوښتنه تل هم دا و چې باید کم کړنلارې چې مونږ لرو یا کم تاریخ چې مونږ ورته ټاکلی ده، نو د هغه تاریخ سره سم باید دا ټول کارونه په منظمه توګه سرته ورسیږي، کنه نو مونږ خپل ټاکلی هدف ته کېدای شو نه رسیږو. نو په بناان موضوع جدي ده، او دغه موضوعات تل مو حکومت سره جدي مطرح کړی دي، او هغوی هم مونږ ته دغه موضوعات باندې ډاډ راکړی ده.
تاسو د ټاکنو د نیټې خبره یاد کړه، راپورونه داسې موجود دي چې راتلونکي کال د سرطان په 14 نیټه باندې به ټاکنې ترسره کیږي. فکر کوئ چې د نیټه دقیقه ده او په همدې نیټه باندې به انتخابات ترسره شي؟
نو کمیسیون خو خپل هغه تخنیکی د مطالعاتو لمخې دغه تاریخ وټاکل. نور پاتې کیږي د مونږ د ټاکنو د بهیر نور شرکاوي چې دغه بهیر کې کمیسیون سره څونه همکاري کوي. نو که چیرې بودیجې یا داسې کوم غیر متقربه حالاتو ستونزه مخ ته رانه شي، نو انشاءالله تعالی موږ کولای شو په هغه تاریخ کې ټاکنې ترسره کړو. که چیرې خدای نخواسته کوم بل حالات مخ ته راځي، سړی نه پیږي، نو هغه موضوع هغه بخش کې یا هغه موضوعاتو کې بیا کولی سړی بیا وروسته پی وغږیږي.
په ټولو کې د امنیتی مسایلو په اړه راته ویلی شي؟ سره دې تاسو د امنیتی ادارو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي په دې برخه کې چې هغوی به د ټاکنو په ورځ او د هغې نه مخکې امنیت خوندي کوي؟ په ټولو کې راته دا ویلی شي چې هغوی سره په ناسته کې تاسو کومې نتیجې ته ورسېدي چې د افغانستان په کومو سیمو کې شاید ټاکنې ونه شي، په کومو ولسوالیو کې شاید ونه شي، یا د افغانستان په څومره برخه خاوره کې شاید ټاکنې ونه شي؟
هغه خو تخنیکي نور جزئیات دي چې حکومت هغه کله چې سره نه شریک کوي. نو د قانون په بینه مسول د چ حکومت امنیت تامینو کې او د سره هغه امنیتی ارګانونو کوم هوکلچ کمیسون سره لاسلیک کړی د هغه کې زغر د ویل شوې ده چې موږ د ټاکنو بهیر امنیت بونی سو.
د نامنې د موجودیت سره سره او د نوې ټکنالوژي په موجودیت کې بیا هم تاسو دغه سی او ویره محسوس کړی ده چې شاید په ټاکنو کې درغلي تر سره شي؟
د کمیسون ټول هڅه ده چې په راتلون کې ټاکنو کې درغلي ونی شي. نو په دې حساس موږ تقریبا په یو نوې صفحه کې یو، او په نوې صفحه کې نوې شان د طرحه کو او فرمول بندی کو. نو دا ټول هڅه په دې اساس چې پراتون کې ټاکونه کې درغلي دا کارونه ونش، او دا چې کم نوې ستونزې چې موږ کمیسون تیر هڅ کم ساره نه لري یا تجربه نه لري یا چې نوې خبره سره مخته کیږي، نو هغه د ماموریت نو وروسته موږ د پر یو درس بوي چې موږ بس د کو.
یعنی ویره شته چې درغلي دی وشي کنه؟
د متانیاتو لمخې ټول مو هڅه ده چې درغلي باید ونشي، او ویره هم ځان ته نه پریدو، ځکه دا چې وایو چې په دا چې ټیکنالوژي نه استفاده کوو یا مثال په توګه داسې نور طرحونه چې مونږ کار خدا په دې اساس چې باید درغلي ونه شي، نو مونږ هم تر اوسه په دې امید یو چې یعنی ډاډه یو چې ان شاء الله درغلي نه کیږي.
هغه ولسوالۍ چې دا اوس عملا د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي، طبعا هلته به انتخابات ناممکن دي، د دې سیمو یا د دې ولسوالۍ استازي به بیا څنګه ټاکل کیږي، یا د دوی حق به بل چاته ورکول کیږي که څنګه؟
زما په فکر د ټاکنو قانون په اساس حق حقدار ته ورکول کیږي، او د چا حق بل چاته تحفه نه ورکول کیږي. حکومت په دغه بخش کې مسؤل ده چې باید امنیت تامین کړي او ټاکنې ترسره شي.
د ټاکنې به ترسره کیږي خو په هغه ولسوالیو کې چې نه ترسره کیږي. یو شمېر ولسوالۍ همدا اوس عملاً د وسلوالو مخالفینو سره دي، هلته ټاکنې ناممکنې دي، په هغې سیمه کې به څنګه کیږي؟
نو وعده خو داسې شوی ده چې په ځانګړي تدابیرو سره هغه ولسوالیانو کې باید امنیت تامین شي او ټاکنې ترسره شي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه څومره ډاډ ورکوي هیوادوالو ته چې راتلونکي ټاکنې به سرته سري وي، له درغلیو به پاکې وي او د امنیت په فضا کې به ترسره شي؟
د کمیسیون هوکړه، تصمیم او دا ده چې په ټول هیواد کې آزاد عادلانه ټاکنې ترسره شي او د موږ ټول هیوادوال وکولی شي چې د ټاکنو په بهیر کې ګډون وکړي، خپل ځان کاندید کې هم خپل کاندید ته رای ورکړي. نو دا د کمیسیون عزم او اراده ده. دا چې په څنګ کې د موږ هیوادوال څونه دوی خپل دوی تصمیم نیسي او څونه حکومت همکاري کوي په دغه موضوعاتو کې، او څنګه او نور د قومي مشران او سپینګری با متنفذین خلق او دغه مدني ټولنې شوراګانې د کلی شورا دوی څونه په دغه بهیر کې ملي بهیر کې مرسته او کومک کوي، نو دا بیا ورسته بیا معلومیږي.
استاسي د سیړونو پاس دراتونکي کال پټاکونه کې به څومره افغانان په اوسط ډول برخه واخلي؟
دا تقریبا د غین مخ کې ده. د کمیسیون انداده چې په دغه نوې رای ورکونکو چې کوم لیست جوړی کی تقریبا څه د پاسه 12 میلیونه باید خلک واجد دي، شرایط دي او هغه سب تر رجستر شي.
ډیر زیات مننه ورما چې راوړه.
تاندی تانگی
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندی تانگی خوګوریدونکو سلام. که زه هم د ځوانانو ورځ تیر شم بون منزل شپه، خو زینن تاسو ته مبارکي وایم. د ځوانانو ورځ هر کال د اگست میاشتې په 12مه نیټه په افغانستان او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې نمانځل کیږي. د دې ورځې نمانځل د ځوانانو په ژوند کې کوم مثبت بدلون راوستلی شي، دا خبرونه مو همدې موضوع ته بیل کړي.
بعض ځوانان خبر و، یعنی ټول ځوانان د کابل نو خبر.
دومره ډیر ځوانان دي ک دولت د دې ځوانانو نه کار واخلي، دا یو قوا ده، قوي قوا ده
چې ان شاء الله ځوانانو ته بل چانسونه نوي فرصتونه دي کارمندنی برابرېږي.
د ځوانانو ورځ ولس کاله مخکې لومړی ځل د اتریش په مرکز ویانا کې ونمانځل شوه چې اوس یې ډیر هیوادونه نمانځي. په دې ورځ هغه ځوانان ستایل کیږي چې لاسته راوړنې لري او خپلې ټولنې ته یې څه کړي وي. تېره شنبه دغه ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون په ارګ کې ونمانځل شوه چې 1500 ځوانانو پکې ګډون کړی وو. خو آیا له ارګ څخه بهر هم ځوانانو دغه ورځ نمانځلې او په اړه یې معلومات لري؟ د کابل ښار څو ځوانان مو په همدې اړه پوښتلي.
نوم مې روحید احمد دی، په اصل کې د ننګرهار ولایت یم خو فلحال په کابل ښار کې اوسېږم. د ځوانانو په ورځې مطابق به زه دا وایم چې بعضې ځوانان خبر و، یعنی ټول ځوانان د کابل نه و خبر. اوس بعضې زموږ ملګري شته، د نور زموږ ګاونډیان شته، د ځوانانو ورځې نه و خبر، حتی زه خپله نه وم خبر. خو کله چې 13 د هغې نه دوه یا درې ورځې وروسته زه خبر شوم. په دې ورځ کې باید ځوانان وهڅول شي د نورو غټو دولتي خلکو لخوا، د خپلو مشرانو لخوا، چې د افغانستان د پیشرفت او پرمختګ دپاره کار وکړي، خپل درس ته متوجه شي او روزمره ژوند ته متوجه شي.
نن مې شیرجان د کابل اوسیدونکی یم. د ځوانانو د ورځې په باره کې چې متاسفانه چې موږ ته خبر نه وو، دوه درې ورځې بعد خبر شو. نو د ځوانانو ورځ چې کېږي باید ټول ځوانان پکې برخه واخیستل شي او داسې ځای کې ونمانځل شي هلته ټول ځوانان دسترسي پیدا کړي او په ازادانه توګه ورشي، ځکه چې اوس هر کې ونمانځل شول هلته د ځوانانو ورتګ یعنې ډېر مشکله ورته.
نوم زوی ولاد اصلا د لغمان ولایت څخه یم او اوسېږم په کابل کې. او زه د دې ورځې په مطابق دا ویل غواړم چې دا ورځ باید عام ځایونو کې ولمانځل شي، ځکه چې ټول ځوانان باید خبر اوسېږي له دې نه. خو متاسفانه په دې کال کې د ارګ کې ولمانځل شوله چې زیاتو خلکو زیاتو ځوانانو ورته لاسرسی نه درلوده، او دا ورځ باید داسې ځای کې ولمانځل شي چې عام ځای ټول ځوانان باید خبر اوسېږي. بل دا ویل غواړم چې په دې ورځ کې باید هغه ځوانان راټول شي چې استعداد ولري. د همدغې لارې موږ کولی شو چې ځوانان وهڅوو. اوس زیاتره موږ د لوړ پوړي هغه دي چې نمایشي خبرې کوي، باید عملي هغه ته ځان هغه چې دا کارونه باید عملي اوسه چې زه ویل دا باید عملي وکړي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د ځوانانو د ورځې په غونډه کې ګډون کړی وو، له ځوانانو یې وغوښتل چې له ده سره مرسته وکړي تر څو وران افغانستان په ګډه آباد کړي.
تاسې د ولې ونې نه یاستئ چې له هر باد سره یو خوا ته ولاړ سئ. تاسې د افغانستان د راتلونکي جوړوونکي یاستئ. ستاسې سرنوشت دا دی چې د افغانستان بحرانونه ختم کړئ. ستاسې رسالت دا دی چې فساد ختم کړئ او هدف مو دا دی چې ملي یووالی تمثیل کړئ.
لا سیاسی خبر ور ها خوا جمهور رئیس غنی لا ځوانانو سره ژمنه وکړه چې دوی ته به کاری فرصتونه برابر وي.
دری هفته 800 بست تدارکات اعلان میشه.
دا اونۍ د تدارکاتو 800 بستونه اعلانېږي. په دوه اونۍ کې د ملکی خدمتونو 5000 بستونه اعلانېږي. تقریبا میاشتې د خونکو 8000 بستونه اعلانېږي. او هغه شفافه پروسه چې په الکترونیکی تذکرو کې عملی شوه په دې ټولو کې به عملی کیږي.
در تمام از اینا عملی میشه.
لیمه دقیق چې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نمانځلو کې برخه اخیستې وه، په دې خوشحاله وه چې ډېرې مثبتې او هیله بښونکې خبرې یې واورېدې.
ډېرې مثبتې خبرې وشوې چې زما توجه یې جلب کړه. جمهور رئیس، لومړۍ مېرمنې او یو شمېر ځوانانو چې ښه استعدادونه یې درلودل ښې خبرې وکړې. موږ ټولو ته جمهور رئیس او لومړۍ مېرمنې یوه مثبته انګیزه راکړه. همدا ډول دوی موږ ته ډاډ راکړ چې له دې وروسته به ځوانانو ته ډېر کاري فرصتونه برابروي.
خو د دې غونډې یو بل ځوان ګډون کوونکی ابراهیم ایمان بیا وایي یوازې په خبرو وطن نه جوړېږي. هغه له چارواکو غواړي چې د ځوانانو د ژوند د ښه کېدو په خاطر باید اساسي کارونه وکړي.
دومره ډېر ځوانان دي که دولت د دې ځوانانو نه کار واخلي، دا یو قوه ده، قوي قوه ده. کېدای شي مثبت بدلونونه لاشي، لږ تر لږه کېدای شي ځوانان نشو ته مخه نه کړي او ځوانان خارج ملکونو ته لاړ نه شي. تاسو اوس پله پوهېږئ چې ځوانان خارجي ملکو ته دي واجه روان دي چې دلته بیکاري ده. نو که دوی کار ځوانانو ته پیدا کړي، رښتیا چې د کومې خبرې کوي، کومې ژمنې کوي، په دې عمل وکړي، ان شاء الله چې وطن ګل ګلزار ده.
د ځوانانو د نمانځنې په ورځ ډېرې خبرې ځوانانو ته په کارموندنې راټولې وې. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ځوانانو د برخې مشاور میرویس میرزکوال وایي دوی د ځوانانو د دې ستونزې د حل په خاطر چې ډېرې بیکاره دي یوه ځانګړې کمیټه جوړه کړې چې مشري اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله کوي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وړاندیز او د کابینې د پریکړې په اساس یو د کاریابۍ او اشتغال ځای کمیټه ایجاد شوی ده چې ریاست د جلالت مآب رئیس صاحب اجرایی په غاړه ده. د دې کمیټې هدف او موخه دا ده چې ځوانانو ته په ټول افغانستان کې د کارموندنې د طرحې جوړې کړي او عملي کړي. د دې کمیټې په ایجاد سره زه مطمئن یم چې انشاءالله ځوانانو ته به لا چانسونه، نوي فرصتونه د کارموندنې برابرېږي او هغه به عملي کیږي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزی هم ځوانانو ته ډاډ ورکوي چې د دولتي ادارو ترمنځ له همغږي وروسته به د دوی ستونزې کمې شي او په ډېرو ادارو کې به ځوانان مقرر شي.
د افغانستان دولت کومې دولتي ادارې چې دوی ټول په خپل منځ کې ډېر ښه همغږي رامنځته کړې ده او د دغه همغږي په یعنی علت به وي چې موږ به وتوانېږو د ټولو ځوانانو دپاره چې بېکار وي هغوی د کار زمینې برابرې سي. یعنې په نورو لارو کې به هم دوی ته مثلا که څوک په لوړو زده کړو کې غواړي څه خپل چارې مخته یوسي د هغوی دپاره به ښه فرصتونه برابر سي. دا ډېر ښه او ښه پیغام به وي انشاءالله. یعنې په ټولو برخو کې به موږ وتوانېږو د ځوانانو دپاره ډېرې ښې زمینې ورته هر برخې ورته پیدا سي.
خو د پکتیا پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو له پوهنځي څخه فارغ همایون همت بیا وایي چې په دولتي ادارو کې لا هم مقررې په اړیکو او رشوت سره کیږي. هغه وایي دوه نیم کاله کیږي چې له پوهنتون څخه فارغ ده، خو اوس د چوک په سر ولاړ وي او د ورځې مزدوري کوي.
کومنګ راځي په افغانستان کې وګوره ډیر ځوانان دي چې بیکار دي، له پوهنتونونو عالی تحصیلاتونه فارغ دي، تاته دي چې ماسټرګان لري په کورونو کې ناز دي. دا چې زه دوه نیم کاله کیږي د حقوق له پوهنځي څخه فارغ یم او فعلاً ما څومره امتحانونه چې ورکړي دي 95 وات یا تا یا دغسې نمرې مې وړي دي. حتی ته دی چې څوک چې 25 نمرې وړې وې په هماغه پوست کې چې له ما سره آزاد رقابت له لارې امتحان ورکړی و، هغه د یو شخص له خوا نه چې فعلاً قدرت لري هغه کسې واخیسته په وظیفه باندې کوو. فعلاً زه هم بیکار یم، فعلاً هم روز مزدوري کوم.
دا اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د پروګرامونو د همغږی رئیس حضرت الله شریفی که څه هم وایي د ځوانانو ډېرې ستونزې حل کړي او دوی ته یې مختلف فرصتونه برابر کړي، خو بیا هم ځوانانو ته وړاندیز کوي چې له خپلې بړستنې سره سمې پښې وغځوي. هغه زیاتوي ځوانان باید هر وخت حکومت ته سترګې ونه نیسي، بلکې خپله دې هم د ژوند د ښه کېدو په خاطر لاس وښوروي.
زموږ غوښتنې باید د نورو هیوادونو د ځوانانو ته ورته نه وي، زموږ باید د خپل هیواد د ځوانانو او وضعیت درکو. د وضعیت نه وروسته باید هماغه ډول خپل ځان د ټولنې سره عیار کړو. همداشان ټولنه مطالعه کړو چې زموږ ټولنه څه ته اړتیا لري. وګورئ اوس مهال کې زموږ زیات ځوانان یو مسلک ته اکثریت حقوقو ته مخه کوي یا اکثریت اقتصاد ته مخه کوي، تر حال کې دا هم د ټولنې لپاره ضرور دی. ولی دلته زموږ ځوانان تخنیکی او مسلکي زده کړو ته اړتیا لري، تر څو زموږ ځوانان په تخنیکی او مسلکي زده کړو باندې سنبال شي. یا اگر نور نړۍ ځوانانو ته وګورو، په نور نړۍ کې ځوانان په مختلف واړه واړه بزنسونو په پرلار باندې اچولي. لنډ هېواد موږ ته هند دی، په هند کې اکثریت ځوانان دولت سره کار نه کوي، هغوی خپله واړه واړه بزنسونه ځانو لپاره جوړ کړي، وړې قرضې ترلاسه کړي دي چې دغه سهولت ځوانانو معینیت ځوانانو لپاره مهیا کړی دی. دوی کولی شي وړې قرضې ترلاسه کړي، نه تنها چې ځان لپاره کار پیدا کړي، بلکې کولی شي نور ځوانانو لپاره هم دوی کار پیدا کړي.
خوږو اوریدونکو، د ایوی بلې تاندې څانګې د پای شیبو ته راورسېدو. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې پته هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.com. او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ، په دې پته مو هم څارلی شئ، facebook.com/tandecangې. تر بلې تاندې څانګې مو علامل.